السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. یوې بلې پښتو خبرونې ته خراغلی. لومړی لنډ خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ومنله چې د طالبانو له حکومت سره یې د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوس مهال په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي. خو هغې زیاته کړه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې د نوموړې له قبله په افغانستان کې پټنځایونه لري د هغوی د شتون او فعالیت په اړه اندېښمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا هم وویل چې د دې ډلو پر ضد باید اغېزمن او معنا لرونکی اقدام وشي او دوی باید د دې ډلو پر وړاندې د طالبانو حکومت د اقدام ثابتې پایلې وګوري. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کې به هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد سره تړلی وي سخت ځواب ورکړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات وژنه تایید کړې خو وایي چې د جزئیاتو په اړه یې څېړنې روانې دي. پرون په ټولنیزو شبکو د حسنا سادات د مړینې خبر لاس په لاس کېده او ځینې کارونکو یې ویل چې نوموړې ځان د یوې ودانۍ له پاسپورټ لاندې راغورځولی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران بیګان وخته پر خپل ایکس پاڼه دا تایید کړې چې میرمن سادات له لوړې ودانۍ څخه راپرېوتې ده. خو د ټولنیزو شبکو ګنګوسې ناسمې بللې او لیکلي دي چې د عادي طب د څېړنو له مخې نوموړې او مېړه یې دواړه د نشې په حال کې وو. د زدران خبره د پیښې په تړاو یو مشکوک کس هم نیول شوی دی چې پلټنې ترې روانې دي. خو د خالد زدران د دې څرګندونو په اړه چې ګنې میرمن سادات د نشې په حالت کې وه د هغې کورنۍ لا غبرګون نه دی ښودلی. په جاپان کې د افغانستان سفیر شهدا محمد ابدالي وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ناګاهوکا سره یې کتنه کې له افغانستان سره د جاپان د دوامداره ښکېلتیا په اړه خبرې اترې کړې دي. ښاغلي ابدالي نن سهار په خپله ایکس پاڼه لیکلي دوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د وروستۍ ارزونې په اړه هم نظریات تبادله کړي. په جاپان کې د افغانستان سفیر چې د جمهوري نظام رئیس هلته دنده مخته وړي د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لپاره د جاپان د قوي ملاتړ په اړه هم خوښي ښودلې. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي ایرانی حکومت سیاسي بندي صابر مطلق او د 2019 کال د اعتراضونو یو ګډونوال کامران رضایی اعدام کړی دی. دې سازمان چې مرکز یې پنار وکړی پرون ویل صابر مطلق له 1978 میلسیز رئیس د سیاسي بندي په توګه په حبس کې وو. د دې سازمان په بیان کې راغلی دی چې 28 کلن مطلق د اسلامي رژیم له مخالف ډلې مجاهدین خلق سره د همکارۍ په تور نیول شوی و. ایران د بشری حقوقو سازمان زیاتوي بل اعدام شوی کامران رضایی بیا په ایران کې د 4 کاله مخکې اعتراضونو له ګډونوالو څخه وو او د 5 شنبې په ورځ د شیراز په مرکزي محبس کې په دار وځړول شو. د ایران د بشری حقوقو سازمان د راپور پر بنسټ د 2023 کال لپاره د 13 میاشتو په اوږدو کې په ایران کې 200 کسان اعدام شوي چې د پخوا په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. او د ازبکستان د پلازمینې تاشکند یوې محکمې د لسګونو ماشومانو د مړینې په قضیه کې د 22 تورانو کسانو د محاکمې جریان پرون وځانډه وګومان کېږي چې دا ماشومان د ټوخلې د یو شربت د کارولو په نتیجه کې مړه شوي وي. ازبکستان سترې محکمې پرون په یو بیان کې ویل دا قضیه د نورو تحقیقاتو لپاره استول شوې ده. څو نور کسان که احتمالا په دې قضیه کې ښکېل وي وپېژندل شي. په 2022 کال کې د ټوخلې یو ډول شربت چې د ماریور بایوټیک په نوم د هندي شرکت لخوا جوړ شوی و په ازبکستان کې 15 ماشومان ووژل چې د خبر ټولې منځنۍ اسیا ته ټکان ورکړ. هندي شرکت هغه مهال ویلي وو چې د شربت تولید یې درولی دی او په دې اړه څېړنې کوي. درنو اوریدونکو د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه نورو پروګرامونو انیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې خلا غوړاندې څو راپورونه واوري. په هرات کې اوزل بیا پر اهل تشیع وګړو برید خبرګون نه پاره ولې دي. د طالبان حکومت هم تایید کړی دی چې د هرات په جبرئیل خرګو ټکی په پرونی برید کې دوه شیعه عالمانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. شیعه عالمان بیا وایي د دې بریدونو هدف په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي. دا دوی مجموعه ده چې په هرات کې شیعه دیني عالمان په نخښه کې جزئیات پرې راپور کړي.
د هرات خر په شیعه میشته سیمه جبرائیل خارګوټي کې پرون شپږ کسان په یو وسلوال برید کې ووژل شول. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو په ریکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او په نتیجه کې دوه شیعه عالمان او 4 نور خلک چې میرمنې هم پکې وې ووژل شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پڼه دا پیښه یو تروریستي حمله او برید کوونکی ناپیژنده وسلوال بللې دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو دې ته د ورته پخوانیو حملو پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې وه. د جبرائیل خارګوټي د عالمانو د شورا رئیس متحری حجتیه له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم کومې ځانګړې ډلې ته ګوته ونه نیوله خو ویل چې د دې حملو هدف په افغانستان کې د فرقوي تاوتریخوالي اور ته لمن وهل دي. دا همغه کار دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په هغه توره نه ده.
حدس ما و تصور ما همین است که زموږ حدس او تصور دا دی چې دا ډول تروریستي عملې هغه ډلې کوي چې هم د شیعه ټولنې مخالف دي، هم د اسلامي امارت، سو هم عالمان شهیدان کړي، هم د خلکو احساسات وپاروي، او هم ښایي د دوی بل هدف په افغانستان کې د قومي او مذهبي اختلافونو جوړول، سو شیعهګان د اهل سنت پر ضد او اهل سنت د شیعهګانو پر ضد وپاروي.
پرونی پیښه د تیرې اونۍ حملې ته ډېره ورته ده. د تیرې جمعې په ورځ وسلوالو موټر سایکل سپرو په جبرائیل ښارګوټي کې د شیعه عالمانو د شورا دوه غړي رجب اخلاقي او خادم حسین هدایتي ووژل. په افغانستان کې چې کله پر شیعهګانو د برید خبره شي، د ټولو پاملرنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خواته اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوه تازه راپور کې چې د 2023 کال په ترڅ کې په نړۍ کې تروریستي فعالیتونو ته کتنه پکې شوې، وویل د داعش ډلې خراسان څانګې پر طالبانو او ملکی افغان وګړو په 13 په شیعهګانو حمله کړې دي. خو د امنیتي چارو شنونکی لطیف متین وایي د افغانستان شیعه ټولنې له دوو ګواښونو سره مخامخ دي.
یو د تندروا وسلوالو ډلو د خوانه چې د اهل حدیث او د وهابیت د مکتب د تعلیماتو په نتیجه کې کفار ورته ښکاري، او دوهمه د پخوانیو سیاسیونو کړیو د طریقه چې دوی غواړي چې د موجوده نظام سره د مسلحانه مقابلې دپاره تیار کړي.
د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته او له هغه مخکې د افغانستان شیعه ټولنې په ګڼو هدفي تروریستي حملو کې په نښه شوي دي. د ډیری د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. طالبان وایي د خپلې څه باندې دوه کلنې واکمنۍ په اوږدو کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال وژلي یا نیولي دي، او ادعا کوي چې دا ډله یې له افغانستانه ورکه کړې ده. خو شیعه فعالان تور لګوي چې طالبانو د شیعه ټولنو د خوندیتوب لپاره هیڅ نه دي کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغان ویټنس په نوم په برېټانیا کې میشته حقوقي ډله وایي د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې له 300 زیات کسان په درو وهلي دي. د ډلې د یوې کلنې شرعي سزا په نوم یو راپور کې لیکلي، دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو اویا صادر شویو حکمونو پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملي شوې ده. د حقوقي چارو بشري حقونو یو شمېر کارپوهان په دني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي او ادعا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پرېکړو عادلانه توب تضمین کړي.
د افغان ویټنس په نوم په بریتانیا کې میشته حقوقي ډله وایي چې د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې 412 کسان په درو وهلي دي. د ډلې د پنجشنبې په ورځ د یوې کلنۍ شرعي سزا په نوم یو راپور خپور کړ، او ویې ویل چې دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو اویا صادر شویو حکمونو پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملي شوې ده. دغه شان ویل شوي چې افغان ویټنس دغه ارقام د 2023 کال د اکتوبر له 26 څخه د 2023 کال د اکتوبر تر 26 پورې د شرعي مجازاتو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اړه له اعلامیو څخه ثبت کړي دي. افغان ویټنس د دغو کسانو د تورونو ډلبندي روښانه کړې او ویلي دي چې طالبان دا تر ډېره اخلاقي ګڼي، او ډېری تورونه د نامشروع اړیکو او غلا په اړه دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبانو د دغو سزاو ډېره برخه د تړلو دروازو تر شا او یا د عکس اخیستلو او فلم اخیستلو تر محدودیت لاندې خلکو ته ورکړي، او شواهد یې په اړه ډېر کم دي. د افغان ویټنس په وینا له هغه راهیسې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د تیر کال د نومبر په نیمایي کې د شرعي سزا د نافذولو اعلان وکړ، د 2023 کال په ډسمبر او د 2023 کال د جون په میاشتو کې د اعدام دوه سزاګانې ورکړل شوې دي. تر دې مخکې هم په کابل او د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درو وهل تل د بشري حقونو د ملاتړ د نړیوالو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوي دي. اووه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د قصاص څنګسار او درو وهلو په تړاو د وروستي اعلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه، او وی ویل چې دا سزاوي غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د افغانستان پر واکمنو چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره د اعدام سزا او هر ډول جسمي مجازات بند کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړي چې د دې سزا عملي کول په راتلونکي کې د جرمونو د تکرار مخه نیسي. د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمېر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي ادعا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پرېکړو عادلانه توب تضمین کړي. د بشري حقونو ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
خدای اجازه میتن کوره شلاق بزنن یا
دوی ځان ته اجازه ورکوي چې څوک په درو وهي او هره وسیله چې د دوی په لاس کې وي پرې ووهي او مجازات یې کړي. له هر اړخه د دې اجازه نشته. دا مهال په 2023 کې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو مسله خورا مهمه ده چې په افغانستان کې اصلا رواج نه ده.
خو ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د محکمې او قاضي او د حقوقي چارو پوه عتیق الرحمن حبیب وایي چې د طالبانو قضایه قوه هم مفتننه او هم د قانون پلي کوونکې ده. د نوموړي په خبره دا مسله د واکمنو د بلوالي په برخه کې د قانون حاکمیت ته جدي زیان رسوي.
شهروندان باید بر یک محکمې آزاد
خاریان باید یوې آزادې خپلواکې او بې پرې محکمې ته لاسرسی ولري چې د قانون پر احکامو ولاړ له شک پرته چې څوک سرغړونه کوي هیچ چاته د منلو وړ نه ده. خو د عدالت په برخه کې باید د سرغړونکي حق هم له پامه ونه غورځول شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د افغان ویټنس د راپور په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو تل یې ادعا کړي چې په افغانستان کې بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او مجازات او د قصاص د حکومت عملي کول یې د شریعت په رڼا کې مهم ګڼلی. افغان ویټنس د معلوماتو راټولولو یو غیر انتفاعي پروژه ده چې موخه یې په افغانستان کې د بشري حقونو امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د باور وړ معلوماتو ته د لاسرسي زیاتوالی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند لپاره رسیدو سره سم اسرائیلی جنگي الوتکو پرون په غزه کې لږونه اهداف ونه خکړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او اسرائیل دواړو پر یو بل د حملو د پایل تورونه لګولي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړې د بیا پایل له امله سخت اندېښنه ښودلې ده.
وروسته د غزې او اسرائیلو د جنوب خلک پرون یو ځل بیا د چاودنو او بمباریو په غږونو له خوبه راویښ شول. د اسرائیلو پوځ وایي چې جنگي الوتکو یې پرون د ورځې په اوږدو کې په غزه کې څه باندې 200 اهداف وویشتل. اسرائیل همداراز ادعا کړې چې حماس د اوربند د مودې له پای ته رسېدو مخکې د دې هېواد پر قلمرو د توغندیو ډزې کړې. غزې ته نږدې د اسرائیلو د جنوب په څو سیمو کې د خطر زنګونه هم وکړنګېدل. په عین حال کې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني ادعا کړې چې اسرائیلو یې څو طرحې رد کړي او هوایي حملې یې پیل کړي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي ویلي دي چې یوازې د پرونۍ ورځې د پیل په څو ساعتونو کې د دې ښار لسلو زیات اوسیدونکي د اسرائیلو په حملو کې ووژل شول. لبلې خوا د اسرائیلو د پوځ یو ویاند ویلي چې تر اوسه هم 138 تنه یرغمل له حماس ډلې سره شته چې اکثر نارینه اسرائیلي وګړي دي. د دې چارواکي په وینا 115 نارینه، 40 ښځې او 2 ماشومان له حماس سره یرغمل دي. له دې سره په یو وخت کې ملګرو ملتونو د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې بیا پیل یو نورین بللای دی. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویان ینس لایر کې پرون خبریالانو ته وویل
په دې کړکیچ کې ښکیل اړخونه باید د ملکي وګړو ساتنه وکړي او باید د نړیوالو بشري قوانینو په اساس غزې ته د بشري بنسټونو تګ راتګ یقیني کړي. بشري مرستې باید بېله شرطه دوام وکړي او یرغمل هم باید بېله شرطه خوشي شي. ملګري ملتونه به هلته وي او د خلکو د ژوند ژغورنې لپاره به د خوړو، اوبو، روغتیایي خدمتونو او نورو حیاتي اړتیاو لیک ته دوام ورکړي.
د اسرائیلو او حماس ترمنځ اوربند د تیرې جمعې په ورځ نافذ شو. د راپورونو له مخې حماس ډلې د یوې اونۍ په ترڅ کې 102 تنه یرغمل چې د اسرائیلو او څو نورو هیوادونو وګړي پکې وو خوشي کړل. ویل کېږي د هغو فلسطیني بندیانو شمیر چې اسرائیلو خوشي کړي 210 تنو ته رسیږي. حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د برید پر مهال شاوخوا 1200 کسان ووژل او لږ تر لږه 240 تنه نورې برمته کړل.
او سم لژمنې سره سم نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبرونه واوري.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیرغه میرمنه چې په نندارتون کې خپل لاسي صنایع ننداری تګدی شکایت کوي وایي دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خام او موادو پسې لاړ شي. هم د دوی او هم د کلیوالو ښځو کار لزیان سره مخ دی.
کله چې موږ په خپل ټوټه ولو ګورو، یعنی فزیکی حالت موږ په خپل وینو ګورو، لاس په ونه چې دا ټوټه مضبوطه ده نه ده، ما ټول زحمت میستلای وی او هغه مشتری به تر ترات کیچ ولا داسې ده. یا مثلا ورځ ورته منتظر یو، دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شاید اوکس کې راته خودلی و. په خو چې موږ په خپل تلونه ولایت نوالته به مار شي په خپل خوښونه موټر بمبارون ده تللو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خنډونو پاکله حقوق پوهان سوایي
دا واقعا د بشري حقوقو نقض ده. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلي هغه له کار نه لري کول، له اقتصاد نه لري کول، دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت په خپل کار کې د پرمختګ په موخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول. لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوي ظریف سینګر توکي، زیورات، په کور کې پاخه شوي وطني خواړه غڅه وچه دوی به د بازار موندنې او خرڅولو لپاره په نندارتون کې کیښودل. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د سوداګرو ښځو کار هم د دوی په خبره په ټپه ودرېده. خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثرو ته یې د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړی دی، اوس هم هلې ځلې کوي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي. په نندارتون کې ننداری ته کیدی تر څو یو څه وګټي. اغلې نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه و باندې نندارتون ته د تګ بندیز لګولی، له بلې خوا میرمنې هم بې دندې شوي دي، دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي. د دوی کار له زیان سره مخ دی.
دلته اکثریت چې دا لاسي صنایع ده، افغاني لاسي صنایع ده، لکه چې ټول ښځې راغلې دي، نور صنایع نشته. لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله، مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله، څه آهن آلات و هر شی چې و. اوس دپاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نشته، ټول هغه لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي، لکه مثلا خانگی خواړه دي، لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړېږي ښځې جوړوي، نور لکه قالینه او مثلا کالی او دغه خبرې دي.
بله، لځان راتوه ته خپل په دین اندارتون کې کوم توکي ننداري ته وړاندې کړي؟
د دې کور ډیزاین دایمونګه د لاسو د سیویټی کوونه موږ هغه جوړو، کور ډیزاین کوو، لکه توشکې، فردي دسترخوانونه او کور فرش دا چې ټول بدل سیوی ټکی دي، نو موږ چې دا هم دغه فردي او دغه شان ټول، یعنی د کور ډیزاین د موږ چې نندارتون ته معمولا وړاندې کوو.
بله، که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کې راته واضح کې دغه ډیزاین له کوم شیانو جوړوي، مواد له کومه کوي، څوک همکاري سره کوي؟
کاری خو څوک نه کوي، دغه ټکی سي دي په کندوز کې ودل کېږي، هلته ښځې ووبي بیا وشکه دي کور ډیزاین مثلا ګلان چې دغه خاص اوب لري، یعنې خاص ټوټي دي چې ودل کېږي، تارونه لکه هغه دي پلان دي او پلان ودل کېږي، هغه نه موږ ګلان جوړو، نور بیا توشه کې پوشتي او پرده او دا شان چې دي بیل ټوټي دي چې وشکه جوړو او دسترخوان او جای نماز او د سپاک او دغه سي نور شیان وشکه جوړېږي لکه پرده او دا ټول ډیزاین موږ په خپل کړو.
بله، تاسو د افغانستان له ولایت یادونه وکړه چې هلته ورځې او خام مواد راوړي، څوک د سره جی آی اجازه لري چې یوازې لاړې سي؟
نه، زه په خپله ورپسې نه ځم، موږ عکسونه غواړو چې عکس رالیږي. کله کله داسې کېږي چې عکس راځي او شاید موږ ته ښودل کېږي، یعنې موبایل کې رنګ تغیرات راځي که نه، او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زه وایم چې مضبوطه ټوټه وي، ښه اوبدل شوی وي او داسې تخته اوبدل شوی وي، دلته چې راځي هغه لږ سسته وي، مثلا رنګ تغیرات وي، مشتری هغه رنګ په عکس کې خوښ کړي، چې دلته اصل ټوټه راځي رنګ لږ متفاوت وي. معمولا تلیفون هغه اصلي رنګ نه راښيي که نه، لږ تفاوت پکې راځي. بیا داسې کوو چې د صرافي له طریقه هغوی ته موږ پیسې لیږو، موږ ته بیا د صرافي چارجز هم راځي، او ټیکه چې بیا راځي دلته موټر هم کرایه اخلي راوړي، ځکه چې اوس د سالنګ لاره هم څه ده خرابه ده، ډېر ناوخته هم راته رسېږي، کرایه هم ډېرېږي روان.
بله، تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه چې کله لری لارې څخه اجناس راغواړي، څه چې غواړي هغه بیا نه وي کنه، دې کار څومره تاوان سره مخ کړي؟
کله چې موږ په خپله ټوټه ولګورو، یعنی فزیکي هلته موږ په خپله وینو ګورو، لاس پی ونو چې دا ټوټه مضبوطه ده نه ده، نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت ویستلی وي، او هغه مشتری بېرته راته رات کړي چې ولا داسې ده، یا مثلا دوه ورځې ورته منتظر یو، دوه هفتې درې هفتې ورته منتظر یو چې ټوټه را رسېږي، او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته عکس کې راته ښودلی وه. پخوا چې موږ په خپله تللو ولایت ته، نو هلته به مو هر شی په خپله خوښونه موټر به مبارول ده تللو، نو اوس چې ده داسې مشکلات سته دي. بل خو یعنی ځینې چې دي کور کې نارینه لري کېدای شي ورسره لاړ شي، ځینې نه لري دولتي وظیفه لري، نو داسې مشکلات سته. ما یو ورور کړی ده چې هغه کار کوي، نو هغه چېرته نه سم وړی ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي. ډېر کم مشتریان پیدا کېږي چې هغه بیا ومني، موږ خبره ومني چې خیر ده، د مثلا په تلیفون کې رنګ متفاوت، که رنګ لږ تغیرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کېږي، خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري، مثلا هلته په عکس کې ښودل کېږي چې دا ټوټه مضبوطه ده، ښه تخته اوبدل شوې ده، او دلته چې راځي هغه سسته وي، سسته چې وي بیا پات ورکوي، ځکه چې دا خو تار ده که نه، د تار نه ټوټې اوبدل کېږي، د تار ټوټې چې دي چې بیا ښه اوبدل شوې نه وي، ښه تار نه استفاده نه شوي، بیا پات ورکوي. یعنې توشک ده، توشک خو سړی پرې کېني جګېږي که نه، که پوشتی ده که توشک، دا بیا زر هغه ورکوي، پات ورکوي. او هغه مشتری چې دا زړه بیا توسي وشکه چې ولا ډېر مصرف مې پوه کړو، ځکه تا خو د لاس اوبدل شوي دي، ماشیني ټوټې نه دي، قیمت هم تمامېږي. نو هغه مشتری به وایي چې ولا ما خو دومره مصرف مې ور باندې وکړو، دونه وخت هم پرې ولګېدو، کور مې خپل زړه تزین کړو، او هغه چې د دوام راته ونه کړ.
که راسو بېرته د نندارتون برخې ته دارت ووایه چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل، څومره عاید هم درلود، څومره ګټه هم کوله، او اوس څنګه یې، څومره توپیر د نندارتونو په زیات کې راغلی؟
پخوا چې و خو خلک داسې و چې ټول وظیفهدار و، پیسې په جیب کې و، که ښځه هم راتلله یو شی چې خوښېده هغه به یې اخیسته، که نارینه به هم و شی چې خوښېده هغه به یې اخیستله. اوس چې ده داسې څوک پیسې نه لري، مشکلات ده. مثلا دلته زړه او ښځې راځي ګوري ولا کاشکې پیسې درلوده، دا شی مې خوښ شوی ده اخیستل به مې. اوس د ښځو لاس ده نارینه ته هغه دي
بنده،
نارینه ته بنده، نو مجبور ده چې هغه که پیسې ورته ورکړي یو شی به اخلي، که پیسې ورنه کړلی نه یې اخلي، که پیسې ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب وي، ځکه چې اوس نارینه یو خو معاشونه یې کم شوي دي، بل ډېری و بېکار شوي دي، څل رقم سوال ځواب وي چې ولا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالات چندان ښه نه ده، تاسو په خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلئ. یعنی مشکلات ډېر خلک کې د څه شوی دونه ګټي نه سبا چې خپل ژوند مخ ته وړي، نه شي کولای چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي یا خپل کور ډیزاین کړي، یا مثلا ځینې شانی ما مخامخ دلته سترانګ فروټ یو شاید داسې مثلا دا د میوو نه جوړ شوي دي، نو دلته یو جل کاکی د ناست خلکو ته هغه معلومات ورکوي چې دا دغسې فائدې لري، داسې مثلا ښه خواړه دي، یعنی معلومات چې ورته ورکوي خلک وایي چې اوهو موږ هغه عادي خواړه ته موږ پیسې نه لرو، داسې شیان کله پیسې لرو چې واخلو.
داسې نارینه اوس نه راځي نندارتون ته، نه شي کولای چې راځي. دیدي تاسو په کار څومره تاثیر کړی؟ یعنی پخوا به هم یو څه اخیستل، مګر اوس هغه دوی نه پرېږدي، اجازه نه لري. دې څومره تاسو کار خراب کړی؟
اول خو ښځې یوازې نه پرېږدي چې راسي، خلک ډارېږي، نو نارینه چې راسي هغه نهایت څو دقیقې به دروازه شاته ودرېږي، نیم ساعت کې خدانه مجبوره مقبوله څوک نه شي کتلی.
تاسو خو خپله خواري کوئ، مثلا خام مواد له ولایاتو راټولوئ، بیا کېنئ په کور کې هغه جوړوئ، توشاکې او د کور ډیزاین ده، او بیا تاسو ویل چې نه خرڅېږي. تاسو راتلونکی پلان به څه وي؟ څه کوئ د خپل کار د بهبود لپاره؟
دغه حالات ورځ تر ورځ مثلا خرابېږي، ده خلق بیخی دی کار با نظره سور کرده نه لکه ما چه زحمت ویستو دونه چه مالا ولده نماشوه دیرلوی نماشوه ده او دلتا بخی خلق رازی دیدن بکبی مشتریان برا پیدا کهو خود دلتا چه مو کتلا نویز خبرم نوادی حالاتو دیل برس ناری نه نرازی او ناری نه چه پخواه مثلا موتر بای را او خپل خیزی بم که نولا خپل گرزیده مثلا خیزی بم مرسل گرزیده وشو مثلا کرناری نه خپل خیزی را خود رازی شده نکینی کنه انتظار نمو باسی دروس هم دوستان رو تزن ویسی ناری نه تجازه که ورکوی مونگ خپل ساریان توشی مونگ را وری آل تا کنه مونگ خواه مسی نپریدی چی آوازی مونگ راسو دادی ناری نه نپری خودل وسو مشتریان بیخی کم کری.
شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري. هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري. نن درتون ته په یو امید راځي، خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپلو بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي.
مشکلات اقتصادیم خیلی زیاد است. خانه کرایی ما ماهانه 8000 کرایه
میتم. اقتصادی ستونزې می ډیری زیاتې دي. زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم، درې ماشومان لرم، د کورنۍ لګښت زما لغاړې دی. د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نندارتون دراغلم سهار تر بیکا دلته ناسته یم. د لس افغانیو سودا هم نشم خرڅوی. په لومړۍ ورځ مې درې ماشومان هم راوستلي وو، په تنګ شول ژړل یې چې کور ته لاړم. لور مې ناروغه شوه، اوس هغوی د خپل مور کور ته بیایم. زه بیا دلته راځم خو بې ګټې څه وکړم، چاره نشته. نس ډوډۍ او تن کالي غواړي. پخوا مې کار درلود، معاش مې وه، اوس یې له هغه ځایه منفق کړم. مجبوره شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم. دا هم اوس څوک نه رانه اخلي.
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره
دا مسائل باید مخکې له دې نه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوي وای. اما راځو دې ته چې بشري حقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده. بشري حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوي دي، که هغه د میرمنو د کار برخه ده، که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده، او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي، ټول په نظر کې نیول شوي دي. هغو میرمنو چې هغوی سرپرست نه لري، هغوی ته که د کار زمینه نشته، دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقونو نقض ده. او هغه میرمنې چې هغوی سرپرست لري، د هغوی د کار اجازه د دوی د کورنۍ او د مشرانو په لاس کې ده، که هغه خاوندی یا مثلا پلاری. انساني حقوقو له اړخه باید ووایم چې د یو قشر د یو انساني قشر له کاره لري کول دا په اقتصاد باندې ډیر منفی اغیز لرلی شي. فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفی تاثیرات لري. که یو میرمن خپل دنده پرېږدي او خپل دندې نه لرې کېږي، لومړی په هغه خپل اقتصاد فردي شکل باندې له لاسه ورکوي. دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کېږي او دا له منځه ځي. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هېواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالانې وایي چې د طالبانو دا کار چې نندارتون دی د نارینه و هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی، نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لویه ضربه ده. میرمن قمر نیازی سره مې په دې اکله مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د نندارتون پارزخت خبری کوي.
دقیقا د نندارتون د ارزش په تناسب باندې باید وویل سي چې نندارتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر به سوسو د هغه د ارزش ده، او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو، وینه وینو خپل خپل په دسترګو په کاته لیده ونه شي، نو څنګه به هغه شی خوښ کړو؟ او کله چې د شي د خوښېدلو نوبت راځي، نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع او اقسام باید ووینو تر څو هغه څه چې موږ خوښوو هغه موږ ترلاسه کړو، او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مخ تر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي، یعنې خلک د هغه په هکله معلومات ولري، یو څه انګېزه وي. دا خپله په خپل په ذات کې دغه نندارتون خپله یو انګېزه ده، د یو فعالیت. او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندارتونونه ډېر مفید تمام شوي دي، او ډېر مفید دي هم. او داسې نندارتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کېږي، یعنی خلک د هغه په هکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان مېرمنې، کومې وړتیاوې لري، کوم استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي، او څومره پرې کولی شو چې پانګه ورباندې واچول سي، یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې، دا چې نارینه راځي، تجاران راځي، هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي، د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي. دا خپله یو بازاریابي لپاره د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده، یو سبب ده، یو لاره هواروي.
بله، ډېره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي په افغانستان کې، مېرمنې له زده کړې او کار او هر څه نه منس ولې، خو بیا هم افغان مېرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یوه د کار زمینه برابرولې دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی نندارې ته ږدي. په نندارتون کې له راغلو مېرمنو سره چې ما خبرې وکړې، د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینهوو باندې بندیز لګېدلی ده، نندارتون ته یې نه ور پرېږدي، نو ځکه د دوی هغه کومه خواري چې کړي کوم شیان جوړ کړي ښه نه خرڅېږي. غواړو د تاسې بس په دې هکله ولرو چې دا په خپله د یوې ټولنې، د یوې کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي.
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې د ښځو څخه د تعلیم حق اخیستی، د کار حق یې اخیستی ده، او اوس هم ښځې دومره ویښ دي او کولی شي چې په کور کې ناست یو کاروبار ولري او د هغه کاروبار په ذریعه باندې حلاله نفقه ترلاسه کړي، چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړي دي. آیا هغوی مسلمانان نه وو؟ موږ مسلمانان یو، فقط چې موږ باید په کور کې کینو، وږي تږي، هیڅ کار ونه کړو، دا خو ونه شو. نو دا اصلا د دوی دغه انګیزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه هکله، دا ډېر د افسوس ځای ده، نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري، او دغه خپل فکر او تحمیلی هم په خلکو باندې، چې زه په کلکو ټکو باندې غندمه دغه عمل د دوی، ځکه چې که نارینه، هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي، د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي، صادرات او واردات کوي، هغه چې را نه شي ونه ویني، پرتله یې نه کړي د بازار د خوند سره، د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نه کړي، هغه څنګه پوه شي چې دا رانی شي؟ څنګه یې رانی شي؟ په پټو سترګو معامله کېږي؟ په پټو سترګو خو معامله نه کېږي، نه په پټو سترګو سودا کېږي، هیڅ امکان نه لري. دا د یولنو متل ده، وایي د پټو سترګو معامله وایي نه معامله. نو نارینه باید راشي په هغه نندارتونونو کې شرکت وکړي، اجناس وګوري، د اجناس قیمت وګوري، د هغه مصارف وګوري، د هغه سنجش وکړي، د هغه ګټه ورمندي واچوي، تر څو چې تجارانو نارینه ته هم یو بازاریابي وسی، هغوی خپل اقتصاد تقویه کولو ته، خپل د کاروبار د تقویه کولو لپاره اقدام وکړي، لاس په کار شي، خپل د وطن صنایع صادرات وکړي نورو ملکو ته، او هم زمين کې خوند ته برته یو ډول فرصت مهیا شي، کوم چې هغوی د مشکلات لري، اوس فعلاً په کور کې دي، کار نشي کولای، هغوی اوس فعلاً شل رقم مشکلاتو سره، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو د هغوی لپاره هم یو ښه فرصت به وي د کار لپاره، او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او ښځینه اوګه په اوګه یو کار کوي، اقدام کوي، بالاخره لاسته راوړنه راځي. نو دلته دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې فرصتونه یې ترې اخیستي دي، د لږ فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي، دا محدودیتونه هم لګوي ورباندې، او دا هم پابندیانې لګوي، او دا هم د بندې درۍ، دا بالکل د انسانیت او د بشریت د بقا مخنیوی ده، ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یو ښځه په تنها ځان باندې کاروبار وکړي، او هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب اوسي چې د هغه شاته د یو ښځې لاس نه وي. نو دوی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د ودې لپاره، کورنۍ اقتصاد وده وکړي، ټولنه اقتصاد وده کوي، ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطحه پرمختګ منځته راځي، د منطقې په سطحه په نړیواله کچه پرمختګ منځته راځي، همدغه د ټول پرمختګونو مخنیوی د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کیږي، چې دغه اوسنی نظام دغه مخنیوی د دغه نقطې څخه یا د اساس څخه یې کړی ده او کوي، چې دا ډیر غلط کار دی.
بله، نندارتون ته راغلی مېرمنې وایي چې دوی حجاب مراد کړی، لکه څنګه چې دوی ته ویل سی و، په هماغه ډول باندې دوی نندارتون ته راغلي دي، مګر بیا هم دا چې نارینه نشي راتلی، دوی ته د کار زمینه کمه مسایده ده. دا ښځې ګیله لري، وایي په کورنۍ کې د کور کرایه ورلغاړې ده، د بچو ډوډۍ ورلغاړې ده، خپل ناس ډوډۍ ورنه غواړي، تن کالای ورنه غواړي، او دوی نه پرېږدي، دوی مخه نیسي. په دې ډول چې نندارتون هم دوی دایر کا مصرف وکړي، هغه وسایل ټول راوړي، بیا دغه رقم پابندي بندی پی لگیگی. تاسو چه فکر کوئی؟ آکم نظام پدی پویگی نه او کاسی خلق زوروی؟
ده خوب کل که اسی زورونه ده. که زورونه نی آکم نظام پدی بندی پویگی چه افغانستان کی تلور لسی زرائی سا جگره روانه ده او داسی کورنه و داسی فامیلان مون لرو چه هاگوی نارینا نلری. ده کورنه نفقه راورون که یو خزه ده. پدی بندی حاکم نظام خسر خلاص ده. که ما مر کرای که تا مر کرای که جمهوریت مر کرای که امارات مر کرای که مجاهدین مر کرای که شوروی مر کرای خو ایمان نارینه مر کرای دراته اوس ز نارینه په کور کې نه لرمه نو زه څه وکم ز اسمان ته خلوازه ونیسم تیرا تراکې مهرباني وکړه دغه نړیوال کومکونو څخه تاسو یې اقدام کړی ده داسې څه دې کړی ده دا یې تا په لاس کې نه ده دا څه د دې قدرت نه لري ته پیغمبر نه یې تا ته دا امکانات خدای نه ده درکړی چې ته داسې وکړې او نه ته دومره لرې چې نه لرې نو پرېږده چې ښځه کار وکړي زحمت وباسي دغه زورونه بند کړي په لاس د خدای هغه پرېږدئ چې هغه د کور نفقه ورده هغه ماشومانو ته ډوډۍ باید ورکړي هو د دې چې ته هغه شرایط ورته وزه کوې لکه ورته وایه چې حجاب مراد کړه هغوی باید حجاب مراد کړي او مراد کړی هم ده خو ته هېڅ امکانات هم خپله نه لرې هېڅ فرصت هم خپله نهسې ورته مهیا کولی چې هغه خپله کوشش کوي هغه ته هم ته پابندي لګوې قیدات ورته وزه کوې دا خو اسې زورونه ده د بشر د حقونو پرېږده چې د اسلام له نظره هم سپکاوی ده بالکل نړیواله سطح بدنامۍ ته سره هم مخ سولې ټول نړۍ کې اوس د افغانستان لومړی هغه هېواد ده چې د ښځو حق حقوق ته پاملرنه نه کوي او د ښځو حقوق کې تر پښو لاندې کړی ده
بالې میرمنې زه یې په آخر کې که دا راته وایي چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې حداقل هغه کوم کار چې کوي هغه ورته قوت سي
تاسې هېڅ وخت یوازې نه یاستئ او تاسې باید هېر نه کړئ چې خدای سته الهي نظام سته الله پاک ټول ویني په دې شکر د موږ ټول مسلمانان یو باور او یقین لرو هېڅ شپه شپه نه پاتې کېږي بالاخره سهار کېږي او همیشه وایي زمستان مې ګذره تر ایسیایي به زغال مې منت دا ژمی به هم تېر سي دا خواري شپې ورځې به هم تېر سي بېرته به پسرلی سي بېرته به اوړی سي بېرته به موږ تاسې لاس پښې خلاصې خپل کار به وکړو خپل ژوند زندگی به سره جوړ کړو خپل تعلیم به وکړو فقط ناهیلي مه پاتې کېږئ ناامیدي کفر ده ناامیده کېږئ مه ناهیلي کېږئ مه او هېڅ وخت آرام مه کېنئ د خوځښت په حالت کې اوسېږئ کوچني کوچني خوځښتونه د لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي دا هېڅ وخت فکر مه کوئ د ځان سره چې تاسې نو اوس خدای راویستی ده بس قرار ورته کینو نه په کېناستلو باندې نه کېږي خورمې خوځښت کوه حرکت دي که په وسه نه ده په قدرت نه ده ته خوځښت وکړه زه خوځښت کوم بل خوځښت کوي بل خوځښت کوي دغه خوځښتونه بالاخره یو حرکت منځته راوړي او بالاخره به سهار شي او بالاخره به بېرته موږ خپل حق او حقوق ترلاسه کړو نو باید ناامیده نه شو
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامته اوسئ
چنان قربان مسم ښه وخت نه
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420211 4800 دا و دې ونی خبرونه تر بیا خې چاري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شئ
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست نن په درسی ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي خبرونه درسی مواد لرن افغانستان ښوونیزي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادي رادیو خبريږي دوم ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. ښوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه لولو او دا به واورو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی شئ. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د اووم ټولګي جغرافیه مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی شئ. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی شئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچې له نفوسو څخه د کې سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې یې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لویې وچې ټول نفوس 828 میلیونو تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوسو څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونو تنو ته رسېده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لویې وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. یوازې په مرکزي امریکا کې د پانامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ شته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونو تنو ته رسېده. د یادولو وړ ده چې د نفوسو وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویو وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لویې وچې په درس کې مو ولوستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچې ژبه او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچې ژبه او دین. د افریقا د لویه وچې دین او ژبه. دین لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، چې ارزښت یې هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو ولا یو هغه کسان چې الہی دنوں تھی عبادت کی ہم موجود لری ہوا کسان چی وزی اجان تھی عبادت کی ہم موجود لری سپوش میں تھی عبادت کوں کہ ہمستا ستور تھی عبادت کوں کہ ہمستا نمار تھی عبادت کوں کہ ہمستا کم کسان چی سویت یا نور الہی دنوں پیروی کی اگر ہمستا دا چی ٹھول دنوں تھی اسلام مقدس ان پر اتاک سر منسوخ سوی جی نو ہر اگر چوک چی بیل دا اسلام مقدس دن سخد بل دن پیروی کی وغی مسلمانان نیتیشی جیبی دا افریقا دلی وچ نفوس دا بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړه مثال لکه هسپانیا چې پر زهر حمله وکړل او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه نو د زهر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده. همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي بیا یې هماغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي هسپانوي فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کېږي خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي عربي قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بارتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمیر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمیر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په 200 بیلابیلو ژبو خبرې کوي او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
دستر کو سمندر کدے راتا دے دنیا زمون شا
شوند د تن دینا پلک پلک پوچا دے جانا بس بس ہستی نہ صبر شی تمام دلے ونو بل تو نہ گتے اباسا زمونگا د گریوانا دزڑ د گلو پانے میرا پی گی وار خطا دی راتاں میں طوفان نادی دجوند د گلستان مرمد تند نہ کام دے سو تم مرمد تند نہ کام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم مرمد تند نہ کام دے سو تم مرمد تند نہ کام دے سو تم جانان کلی تیو گام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم مرمد تند ننا کام دے سو تم مرمد تند ننا کام دے سو تم شراب گٹھ حرام دے سو تم جد شراب گٹھ حرام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم مرمد تند نہ کام دے سو تم مرمد تند نہ کام دے سو تم ترخی ترخی سرگی بسنگ خوگی خوگی شیزما خدای لگے لگے ما خام دے سو تم خدای لگے لگے ما خام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم مرمد تند ننا کام دے سو تم مرمد تند ننا کام دے سو تم ستا
محبت زهر جام دے سوکم ستا محبت زهر جام دے سوکم امر مد تند نن کان دے سوکم امر مد تند نن کان دے سوکم
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته